د مشال ریډیو اردوونکو مینا او سلامونه مې ومنه زه بشیر غواخم او تاسو ته په دې خبرونه کې هرکلوم دا د مشال ریډیو د نه ستا خبرونه اخري غړې ده د 15 څخه تر شپږو بجو پورې به تاسو ته ریپورتونه وړاندې کوو مختلف په تازه حالاتو به مو خبر ساتونو هله ده چې را سره پات شي او ځان د مختلفو حالاتو خبر کې لومړی به اسرار المؤمن تاسو ته د خبرونو وایي
وفاقی حکومت د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا د بهرنی سازش د تورونو تحقیقاتو لپاره د کمیشن جوړولو اعلان کړی د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف په افغانستان کې د سیلابونو له عمله په اوختي زیان خبګان خودلی او تمه ده چې د روسیې لخوا اعلان شوی د ورځې مهال درې ورځنی اوربند نن د مې په 15 پیل شي اوزه خبرونو تفصیل وفاقی حکومت د بخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا د بهرنی سازش د تورونو تحقیقاتو لپاره د کمیشن جوړولو اعلان کړی د اطلاعات وفاقی وزیر مریم اورنگزیب نن په اسلام آباد کې خبری غونډه ته ویل چې تحقیقاتي کمیشن به به طرف ویو چې څه پریکړه یې وکړه نو له هغو وروستو به هغه کسان د قانون منګولو ته سپارل کیږي چا چې ملک د دروغو سیاست لپاره استعمال کړی نوموړی وایي دا کمیشن بغیر جانبدار ویو په منصفانه طریقه به دا پریکړه کوي چې د بهرني ملک سازش ډرامې اصل کردار عمران خان دی دا ټول تحقیقات به د پاکستانی ولس پر وړاندې کیږي بل خو د عمران خان ترکین صاحب ګوند یو مخکخ فواد چودري نن په اسلام آباد کې خبريالان سره په خبرو کې دغه کمیشن جوړول رد کړل او زیاته کړه چې 2030 نوې انتخابات غواړي د عمران خان حکومت د اپریل په 10 مخالفه سیاسي ګوندونو د بے باوري تحریک للارې ختم کړ عمران خان تور لګوي چې دغه تحریک د بهرني سازش برخه وا او وایي اوس 2030 نوې انتخابات وشي خو د مسلم لیگ نن په مشرۍ وفاقي حکومت د سازش تورونه بے بنیاد بولي وای چې د نوو انتخاباتو لپاره به د مناسب وخت پریکړه حکومت کوي د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف په افغانستان کې د سیلابونو له عمله په اوختي زیان خپګان خودلې هوډ چې څرګند کړي چې په دې سخت وخت کې به د افغان ولس ملاتړ کوي د پاکستان سرکړې ریډیو وایي شهبا شریف نن په خپل یو بیان کې د افغانستان له سرپرست حکومت ولس سره د یووالي څرګندونه وکړه د پاکستان وزیر اعظم وایي چې په افغانستان کې له سیلابونو متاثره شوی آبادی ته بیړنې مرستې لیږي او په دې لړ کې احکامات جاری کړي دي په افغانستان کې د طالبانو حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې چارو وزارت وایي د هغه هیواد په 10 ولایتونو کې پر وروستیو سیلابونو کې 40 کسان وژل شوي 13 جوبل دي او 2 کسان ورک دي د وزارت مرستیال شرف الدین مسلم د مې په څلورم رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي دا لومړنۍ شمیرې دي او ځانمنو ته د نغدو مرستو خوراکي توکو د رسولو بهیر پیل شوی دی چرواکي وایي په خیبر ضلع کې په دې وروستیو کې ټرافیکي پیښې زیاتې شوې دي په خیبر کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه چرواکي وایي پر روانه مېش چې په روانه مېش کې هلته په بیلابیلو پیښو کې لږ تر لږه 9 کسان مړه او تر 50 زیات جوبل شوي دي د ادارې ویاند مقصود پردي پر مشال ډوته ویل چې زیاتره پیښې د گاډو د تیز رفتار او د ټرافیکي قوانینو د نه عملي کولو له امله شوې دي بل خو د خبر د ټرافیک پولیس او چرواکي ډي اس پي مزر خان مشال ډوته ویل چې په ټرافیکي پیښو کې زیاتوالي ته په کتو یې د قوانینو عملي کول سخت کړي دي فرانس او هند په افغانستان کې د بشري وضعیت او له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې په هغه غټ بیان کې چې پرون د فرانس د ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د هغه او د هند وزیر اعظم نریندر مودی ترمنځ په پیرس کې لکتنې وروسته خبر شوې دواړو مشرانو د یو سولېزا پر امن او باثبات افغانستان څخه خپل کلک ملاتړ څرګند کړی دی دواړو مشرانو پر دې ټینګار کړی چې د نړۍ نورو برخو ته د ترګري خورول لپاره باید د افغان ځمکې کارول په قاطی توګه برداشت نه کړل شي افغان طالبانو هم په وار وار ویلي چې د افغانستان ځمکې به د هیڅ یو هیواد پر ضد استعمالېدو ته پرې نه ږدي او تمه ده چې روسیې لخوا اعلان شوی د ورځې مهال د ورځنۍ اوربند نن د مې په 15 پیل شي د دې اوربند هدف هغه ولسی وګړي راوستل چې وسم د ماریوپول په ویجاړ شوی ازوبستال وسپنه کارخانه کې غیر پاتې دي. دا به داسې حال کې ده چې تیر ورځ د یوکرین پوځ ویل چې د ستراتیژیکي ازوب سمندرګي په بندري خار کې خونړۍ جګړې شوې دي. د روسیې د اوربان اعلان چې د شک په سترګه ورته کتل کیږي وروسته له هغو مخته راغلی چې څه باندې 300 کسان د ماریوپول ښار له نورو برخو وستل شوي دي. مخکې هم په وار وار د روسیې د اوربان تړونونه له ناکامۍ سره مخ شوي او یوکرین روسي پوځونه تورنوي چې خپل بریدونه ته یې دوام ورکړي. او تر دې مهال مشال خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی سره لم مومن تاسو د دیو خبرونه وړاندې کړ په دې غړ کې د نور ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د پنجاب گورنر چې د تحریک انصاف غړی دی په دغه صوبه کې د سیاسي مسایلو د حل او آئینی چوکاټ د عملي کولو لپاره د پوز له مشر څخه د مداخلې غوښتنه کړې ده. پوسنی ائتلافي حکومت کې شامل پیپلز ګوند سیاستوال په دې اړه څه نظر لري؟
موږ د دې خبرې مذمت کوو چې هغه پوج ته دعوت ورکړې دی او د دې ملک بقا او مستقبل چې د نوې جمهوریت سره واغسته دي.
په قبایلی سیمو کې د ځمکې لاندې خخو مینونو یا ناچاو د توکو څخه خلک څنګه ځان ساتلی شي؟
داسې مشکوک شي نه چې خلکو ته پته لګي دا دلته نه دی په کار خو دلته پروت دی، نو هغې ته هم ماشومانو ته تنبیه وشي چې یاره دی ته دې لاسونه نه وړي، بلکې داسې څه مشتبه شی پروت دی نو د هغې اطلاع د کم از کم پولیس سټیشن ته دی کوي.
په افغانستان کې لشپګم ټولګي څخه د نجونو د خونځو د بندېدو نن 301 ورځ ده. یو زده کوونکی له همدې عمله وایي چې اختر په غم کې تیر کړ.
زمونږ اصلي اختر به هغه چې زمونږ مکتب شروع شي او به تمګه کولای شو خپل درس ته ادامه ورکړو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم را سره دي، موږ سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې واوریدل، د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب یو ځل بیا د تحریک انصاف د اعداد رد کړي چې وایي د وزیر اعظم له چوکۍ څخه د عدم اعتماد لارې د عمران خان د لری کې دوه تر شا بهرنۍ سازش دي. اغه نن په یو خبري غونډه کې ویل چې په دې اړه به یو خپلواک کمیشن جوړوي چې د عمران خان ادعا سپین کړي. په همدې حال کې د تحریک انصاف ځینو سیاستوالو هم په یو خبري غونډه کې ویلي چې د شهباز شریف په مشرۍ اعتلاف فی حکومت د څور زومل مده او د هغوی لخوا جوړیدونکو کمیشن دوی نه مني. په دې اړه په اسلام آباد کې لخپل همکار طاهر خان سره خبرې کوو او لومړی پوښتنه تدا کوو. طاهر خان سب ستړي مو شي او ک دغه د دوړو پریس کانفرنسونو د دوړو خو سیاستوال چې کومې خبرې کړې دي د کمیشن جوړیدو په اړه د دې په اړه اوردونکو هم خبر کوي او تاسو ته څنګه ښکاري چې دا ګوندونه دا مختلف دواړه چې اوس په حکومت کې دی یو اوس په اپوزیشن کې دی دوی د کمې زاوی نه دا خبرې کوي ولې مثلا د عمران خان حکومت کمیشن مخالفت کوي؟
سلام تاسو ته اوریدونکو ته. اول بلار شو چې حکومت چې کوم د اطلاعات وزیر دا مریم اورنګزیب هغه سویل دي، بیا به فواد چودھری تلاړ شو د پی ٹی آی استاذی ته او څنګه تاسو ویل مریم اورنګزیب خدای اعلان کړی چې حکومت به یو کمیشن جوړی او دغه به پلټنې کی تحقیقات بکی چې کوم د پی ٹی آی دا دعوت چې د عمران خان حکومت ختمولو لپاره د بهر نه سازش شو نو اتی دا اعلان کړ چې کمیشن به جوړی. دا اعلان نه کړ چې کمیشن هغه ترتیب څنګه وی، البته دا یو ویل چې کوم داغه مشر به وی. نو مریم اورنګزیب وایي هغه به داسې یو شخصیت وی چې هغه به ټولو ته د منلو وړ نوی څوک به پیګو ته نشي اوچتولې، اعتراض به نشي کولې. او دوی مغې دا و چې د کمیشن لپاره به اصول د کابینې په راتلونکي غونډه کې هغه به ټاکي، اصول به ته جوړوي. او درېم بیا یو وار خبرو کچ کوم حکومت اوسنی کوي چې د خارج نه چې کوم د سازش خبره کیږي. نو مریم اورنګزیب چې دا خبره دروغ ده. بیا د اطلاعاتو پخوانی وزیر چې د پی ٹی آی اوس ترجمان هم دی فواد چودھری وی چې دوی د حکومت کمیشن نه مانی، البته غدا خبره وکړه چې عدالتي کمیشن وی نو بیا به دیو مانی. او دوی هم دا چې دغه کمیشن عدالتي چې دغه سماعت اوریدنه او کاروایی چې وی هغه ښکاروي نو بیا به پی ټی آی ته د منلو وړ وي. د دې نه مخکې په خپله باندې د پی ټی آی مشر عمران خان هم دا ویلیو چې دې عدالتي کمیشن غواړي چې جوړ شي، او دا هم ویلیو چې کوم موجوده چیف جسٹس دی، مشر قاضی دی، که هغه په مشرۍ کې جوړ شي نو بیا به دې ته د منلو وړ وي. ځکه عمران خان وو چې دې سطر شواهد موجود دي چې هغه دوی په دغه کمیشن کې بیا وړاندې کړي. نو دا خو د کمیشن بل اوس چونکې دا موضوع په پاکستان کې د دواړو لپاره د موجوده حکومت لپاره هم یو چیلنج دی، ځکه چې عمران خان او دغه پارټۍ د دغه خارجي چې کوم دي دعوه کوي په وار وار باندې چې عمران خان د حکومت خلاف د بهر نه سازش شوی دی، نو حکومت لپاره باندې فشار هم دی، او د پی ټی آی لپاره دغه یو سیاسي موضوع ده ګرځېدلې ده چې د دغه بنیاد باندې عمران خان پر وجو کې جلسې کړې وي او سبانه د میاوارینو جلسې شروع کړي، او په پنجاب او په خیبر پختونخوا کې د جلسو یو پلان دی تر شلم د مئی پورې. بلخوا مسلم لیگ نور هم نن اعلان وکړ چې هغه بم دغه رنګ جلسې کې. نو بهرحال یو سیاسي موضوع ده، او نن سبا د تور نه مهمه موضوع د دواړو لپاره هم دغه ده چې آیا
انتخاباتو عمران خان کوشش کی جو استعمال کی، تاسو ته په انتخاباتو کې دا څومره مهم موضوع ښکاری؟
سل پسلا دغه خوشک نشتا چې د پی ټی آی د لپاره اوس دوه موضوعات دي. د پی ټی آی د مشرانو په خپل باندې د عمران خان ک جلسې ته ویناوي ک خبري کانفرنس وی، نو هغه دا خبر د تور ناول کې چې رد خلاف د خارج نه، او عمران خان خود امریکای خبره کې چې امریکای سازش کړی دی، امریکای دا په وار وار باندې دا داوا مسترد کړی دا چې هغه په پاکستان په سیاست کې مداخله نه کوي، لیکن عمران خان دا داوا اوس هم دا بار بار کوي. او سره له دې چې کله د غا سکیورټی کمیټې میټینګ او د امنیتی کمیټې په هغه کې دا خبره سازش نه شوه، لیکن عمران خان د خپل خبرې نه وړي، ځکه عمران خان او دغه پارټي په دې پوه ده چې پاکستان کې اسیم د امریکا خلاف یو عمومي نظر اکثر په حق کې نوی د امریکا، او دا هغه یو فرصت ګڼي، یو موقع ګڼي چې په دغه بنیاد باندې د خلکو حمایت ترلاسه کړي. دا په الیکشن کې یو لوی موضوع وي. البته کمیشن زر جوړ شي او کمیشن د سی وی چی پی ټی آی د پاره د منلو وړ وي، او هغه اومني او هغه بیا فیصله وکړي، نو هغه یو رول وي. لیکن اوس خو د پاکستان د پی ټی آی د پاره دغه یو لوی مهم موضوع ده چې خلکو هغه حمایت ترلاسه کړي، او د حکومت د پاره یو چیلنج وي، ځکه حکومت به دا کوشش کوي چې دا ثابت کړي چې څنګه لکه نن مریم اورنګزیب هم ویل چې دا دروغ دي دغه په نظر، نو هغه به هم دا کوشش کوي چې دا غلط ثابت کړي چې دا خارج نه رنو کو غلط ثابت شو، بیا پی ټی آی سیاست ته ممکن نه چې سلنګ نقصان ورسی، لیکن پی ټی آی اوس پورې په خپل موقع باندې ټینګ ولاړ دی.
صحیح تیر خان سے بڑے رضیا تمنا اوردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ال اسلام آباد مو زموږ همکار تیر خان واورید چې د پاکستان د اطلاعات او فقی وزیر مریم اورنګزیب یو ځل بیا د تحریک انصاف د اداره تکړه چې وای د وزیر اعظم له چوکۍ څخه د ادم اعتماد لاره د عمران خان د لرګي دوه تر شابه بارنه سازش تغینن په یو خبري غونډه کې وای چې په دیړه به یو خپلواک کمیشن جوړی چې د عمران خان ادعا سپینه کړی، او زیات کړه چې د عمران خان خبري یوازې تورونه دي او کوم بنیاد نه لري. په همدې حال کې د تحریک انصاف ځینو سیاستوالو هم په یو خبري غونډه کې ویلي دي چې د شهباز شریف په مشرۍ ائتلافي حکومت د څو ورځو میلمه دي، او دوی دغه کمیشن نه مني. د سیاستوالو تحریک انصاف سیاستوالو دا زیاته کړي چې که عدالتي کمیشن جوړ شي نو کېدای شي دوی ته د منلو وړ وي. په دې اړه تاسو لږ مخکې د طاهر خان صاحب نور معلومات واورئ.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اور زر کو تازه مشال ریډیو ته غوږی په هر شیبه کې مختصری او د پاکستان د پنجاب صوبې گورنر عمر سرفراز چیما د پاکستان پوز مشر جنرال باجوت د عینی چوکاټ د عملی کېدو د غوښتنې لپاره یو خط لیږل دي. گورنر عمر سرفراز چیما د تحریک انصاف سره تعلق لري. دا هغه دا کار غیر عادی ګڼل شوی، او د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونو د جمهوریت ضد یو ګام بلل دي. د سیاستوالو ویلي چې پاکستان پوز باید په سیاسي مسایلو ته ورټیل نه وهل شي او مداخله پکې باید ونه کړي. شانواز سرګزی په اړه رپورت لري.
د پنجاب گورنر عمر سرفراز چیما ویلي که د پوز مشر دته یو صوبیدار او څلور پوزیان ورکړل، دی به په خپل غیر آئینی وزیرانه گرفتار کړي او جیل کې به یې واچوي. د عمر سرفراز چیما لخوا د وزیر اعلی نه مراد د پنجاب نوی منتخب شوی وزیر اعلی حمزه شاباز دی چې نو موړ ورته غیر آئینی وزیر اعلی وای. د مسلم لیگ نواز ڈلی سره تړاو لرونکی او د وزیر اعظم پاکستان شاباز شریف زوی حمزه شاباز د اپریل په 10 د ډیرو رایو اخستو سره د پنجاب 21 وزیر اعلی منتخب شوی او تر د وړاندې په دغه څوکۍ د پاکستان تحریک انصاف سره تړاو لرونکی عثمان بوزدار منتخب شوی. عمر سرفراز چیما د نوی منتخب شوی وزیر اعلی حمزه شاباز نه د څوګن پورته کول نه هم انکار کړی ولی وروسته د لاهور های کورټ په حکم د قومي سیملی سپیکر راجا پرویز اشرف د حمزه شاباز حلف اخستیو. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی مشاد رډیو ته د مې په 25 وویل گورنر پنجاب عمر سرفراز چیما تر دې وړاندې هم آئینی خلاف ورزی کړی ځکه خو عدالتونو د هغه غیر آئینی ګامونه رد کړی دي.
عمران یا دغه ټیم دا اداره په سیاست کې نوالو کو دي کوشش کې نو زما په خیال دا ډیره بد خبره ده. او ور سره د آرمی اداره دا اغوی دا سوچ ته چې د ملک بقا چې د ناغه په یو مضبوط جمهوریت کې ده.
د عمر سرفراز چې مل خو د پوز مشر ته هم یو خط لیږلی شوی دی چې په کې ورته لیکلی آرمی چیف ته د پنجاب په موجوده صورتحال کردار ولوبوي آئینی فریم ورک ته عمل کړی. آئینی فریم ورک معنی هغه کارونه کوم چې د آئینی پاکستان د چوکاټ ته لاندې کول لازمي وي. د گورنر لخوا په دغه خط د مسلم لیگ نواز ډلې سینیټر عرفان صدیقی هم یو بیان جاری کړی دی. د جیو ټی وی په پاڼه د خبر تر مخه عرفان صدیقی ویلي آیا د لیونتوب اخیری حدونو ته د رسیدلي مسخرو جواب به څوک ورکړي؟ آیا د خلاص بغاوت نه چې ګین یو گورنر دی آرمی چیف ته د مداخلت وینا وکي؟ او عرفان صدیقی د دغه خط غندنه هم کړي. پنجاب کې د وزیر اعلی د څوکۍ بحران هغه وخت شروع شو چې د تحریک انصاف مشر او تیر وزیر اعظم عمران خان د مسلم لیگ قاف ډلې د یو مشر چودری پرویز الهی د پنجاب وزیر اعلی جوړول غوښتل او عثمان بوزدار نه استعفا وغوښتله. عثمان بوزدار د مارچ په 28 وزیر اعظم ته خپله استعفا ولیکله او د اپریل په اولنۍ نیټه پخوانی گورنر چودری سرور د عثمان بوزدار استعفا منظوره کړه. د اپریل په 3 چودری سرور د گورنرۍ نه اخوا کړل شو او عمر سرفراز چیما نوی گورنر وټاکل شو. عمر سرفراز چیما وای هر کله چې وزیر اعلی استعفا ورکوي باید گورنر ته ولیږنه چې وزیر اعظم ته. نو د عمر سرفراز چیما پوینه چې عثمان بوزدار اوس هم د پنجاب وزیر اعلی دی او د اپریل په 10 د عثمان بوزدار استعفا هم نامنظوره کړې وه. حمزه شاباز د آئینی پاکستان د لاندې او د عدالت په امر وزیر اعلی ټاکل شوی. صحفي او تجزیه کار محمود جان بابر د مای په 25 مشال رډیو ته وویل تحریک انصاف غواړي کله د آئنده خلاف ورزی ناری وهي او کله آرمی چیف ته د مداخلت دعوت ورکړي په دې غرض چې کارکوونکي متحرکه پاتې شي.
زکه دې کله تو ګورم د عمران خان سره په خړه کې کله د بغاوت لفظ کله د غصې وی کله شیخ رشید وی چې دا درنه به وي دا ځل دا به خونړی وي. خبره دا ده چې دوی هر طریقې سره ادارو ته هم اوازونه کوي لګیا دي او خلکو له هم وی یو بچروز یو بس او کدا دی اونې کې مبیا دې سره دې ختمیږي.
د عمر سرفراز چیما لخوا آرمی چیف نه د غوښتنې ټویټ هم د مسلم لیگ نواز ډلې د پنجاب د اسمبلی غړي حنا پرویز بټ ریټویټ کړی دی. ور سره لیکلی دی های دا ستاسو واړ واړ خواهشونه ستاسو د پاره تر ټولو غټه سزا ده چې وزیر اعظم شاباز شریف ته او وزیر اعلی حمزه شاباز. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم.
نو فلمونو او کتابونو پی جان گلوی
کورتو متراجو وا دارلنگ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو هم دا وسوره دلشي د دا تاسو چې کوم د مشال ریډیو مجلې په اړه وردل دا رقم ته اونیزي ادبی تفریحي او سیاسي خبرونه له مشال ریډیو نشيږي. تاسو نه وازي د مشال ریډیو ویب سټ بلکې د مشال ریډیو د اپ د لارې هم اوریدل شي. دا اپ تاسو په خپل سمارټ فون کې وړیا یا په فری توګه باندې ډاونلوډول شي. یو رپورٹ ورزو په پاکستان کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ له ائتلافي حکومت د تحریک انصاف د ژر ټاکنو کولو غوښتنې زور اخیستې دي. د عمران خان په حکومت کې د کورنو چارو وزیر پاتې شوی او د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید احمد چې د عمران خان سره ملګری دی وایي چې عمران خان د ټاکنو په اړه د وزیر اعظم شهباز شریف سره خبرو ته تیار دی. یاد دی چې کله عمران خان وزیر اعظم وو نو شهباز شریف او دغه کورنۍ یې غلا بلله او ویلي چې آن ستړمشي هم ورسره نه کول غواړي. اوس د شهباز شریف حکومت وایي چې نوي انتخابات به په مناسب وخت کې آئینی مودې ته په پام سره تر هغې وروسته کیږي چې دوی د ټاکنو ځینې اصلاحات رامنځته کړي. ملیحه امیرزاده په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي چې د انتخاباتو د وخت فیصله به حکومت کوي. رانا ثناءالله دا بیان د مې پر درېمه په ټویټر پاڼه د کورنو چارو پخوانی وزیر شیخ رشید د هغه بیان پر دې عمل کې کړی چې د ګل په ورځ یې له وایس آف امریکا سره په مرکه کې ویلي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان له وزیر اعظم شهباز شریف سره تر وخت مخکې انتخاباتو په اړه خبرو ته تیار دي، خو په هغه صورت کې که د هیواد مقتدر قوتونه یې ضمانت ورکړي. په پاکستان کې د واکمنو یا مقتدره قوتونو اصطلاح اکثر دا هغه هیواد امنیتی ادارو لپاره استعمالیږي. شیخ رشید په مرکه کې دا هم ویلی چې د پی ټی آی او اسټابلیشمنت ترمنځ د غلط فهمیانو د لرې کولو کوشش کوي. په اسلام آباد کې خبریال عادل شازیب د می پر سلورمه مشال ریډیو تویل دا ښکاری چې په موجوده حالاتو کې امنیتی ادارې یا پوځي اسټابلیشمنت له سیاسته ځان لرې ساتل غواړي، نو ځکه د انتخاباتو په معامله کې د ښکېلېدو نه ډډه کوي.
دا زه تاسو ته د معلوماتو په دغه باندې وایم چې دې وخت کې د پاکستان اسټابلیشمنت د سیاست نه بالکل ځان ډډه تکړه دي او هغه دغه وینا ده چې که څه هم شي سیاسي ګوندونه د خپلو کې پوهیږي، مونږ دې وخت کې الیکشن کولو کې هیڅ کردار نشو ادا کولای او هغه مونږ تخکاری هم زمان نه دی خیال چې په پاکستان کې به د روان نومبر نه مخکې انتخابات وشي که عمران خان 16 کا خلک هم پر وړاندې باندې راولي. خدا دې چې په دې کې سیاسي قیادت خو ډېر تک فوجي قیادت پدې کې بالکل راتګ تاړو تیار نه دي او نس قسمه دباو اچولو پام لري د شهباز شریف حکومت چې د انتخابات دي ضرورت.
د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله په ټویټر دا هم لیکلي چې اپوزیشن ګوندونو په آئینی او قانوني لارې عمران خان له اقتدار رخصت کړ. د عمران خان سره اختیار وو نو په هغه وخت په د اسمبلی د تحلیلولو پریکړه کړې وه او انتخابات پیل کړي وو. د خپلو سیاسي مخالفانو ته په اشاره ویل چې د کمی خزانه له لوټکون کو سره تر حساب کتاب پورې انتخابات نه کیږي. دا هغه تور دی چې اوسنۍ حکومت یې د تحریک انصاف په مشرۍ د پخوانی ائتلافي حکومت په مشرتابه پورې کوي چې هغه یې رد کړي. په داسې کې چې د شهباز شریف په مشرۍ حکومت وایي راتلونکي انتخابات به په 2023 کې پر خپل ټاکلي وخت کیږي، پخوانی وزیر اعظم عمران خان ولې په بیا بیا تر وخت مخکې د انتخاباتو غوښتنه کوي؟ په اسلام آباد کې خبریال علي اکبر د مې په سلورمه مشال ریډیو تویل چې د عمران خان ګوند پی ټی آی ته په ظاهره په سوشل میډیا د هغه بیانیې پر اساس یوې طبقه حمایت حاصل دی چې د هغه په وینا چې د یو بهرني سازش په نتیجه کې حکومت نسکور کړل شوی، نو ځکه عمران خان غواړي چې د هغه مقبولیت پر اساس په انتخاباتو کې زیات ووټونه واخلي. او د علي اکبر په خبره په سوشل میډیا د عمران خان حمایتي طبقه د پاکستان د 22 کروڑ آبادۍ مقابل یو وړه برخه ده.
عمران خان چې هغه د آئینی لارې عدم اعتماد په ذریعه باندې د وزارت عظمه د کرسۍ نه لرې کړی شوی دی. عمران خان په دې وخت کې د انتخاباتو بار بار مطالبه هغه ځکه کوي چې هغه ګڼي چې هغه ته دې وخت کې همدردي حاصله ده په عوامو کې چې هغه د کرسۍ نه پاکستان کے گرانی چیری آگا خلق ڈے زیاد خراب کرے دے کم سے برسر اقتدار حکومت تے کدوی دا سے سو کڑل چی آگی معیشیت خکو او داغی اثرات عوام تا او رسیدل نو کو حکومت دا کارونه اوکړل نو بیا د دې مخته د عمران خان دغه کوم همدردی چې دا نو هغه نشي ټینګېدلی.
د دغو کارپوهانو په فکر په هیواد کې د ګرانې د مسجد نبوي پیښې او د کرپشن سکینډلو له وجې د عمران خان مقبولیت ورله مخه متاثره شوې دي. په عین وخت کې موجوده حکومت وایي چې د اقتصاد د ښه کولو، د ګرانې د کمولو او د بجلی لوډ شیډنګ مسلې د حل کولو لپاره ګامونه اخلي. د تحریک انصاف مشر عمران خان د اپریل په 1 اعلان کړو چې د مه په اخیری اونۍ کې به داغه په خبره له بهره د راوړل شوي یا د امپورټډ حکومت خلاف او تر وخت مخکې د انتخاباتو غوښتنې لپاره د اسلام آباد په لور لانګ مارچ کوي. د لانګ مارچ نیټه تر اوسه نه ده پډاګه شوې.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیولی کې
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه اپ باندې زموږ خبرونه هم دا اوس تاسو اوریدل شئ او تیر خبرونه هم کدر نه کوغړی چې پیدا کینوال تشته. په خیبر کې په دې روسي کې د گاډو ډیر ټکرونه شوې دي. په دې ټکرونه کې ډیر خلک وژل شوی او گاډي ویجاړ شوې دي. د چرواکو په وینا ډیر ټکرونه د تورخم په لار رامسته کیږي. د دوی په وینا د ټکرونو یو لوی سبب د ډرایورانو غیر مسلکي موټرواني او د گاډو تیز چلول دي. بل وجه د سړکونو خراب حالت خودل شوې دا چې مخنیوي څنګه کېد شي په دې اړه به فرهاد شینواری وره.
د خیبر درې په لوی لار په ټرافیکی پیښو کې زیاتوالی راغلی. ځایي وګړي وایي چې د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو وروسته هلته د ټرافیک قوانین غځېدلي خو څوک پرې عمل نه کوي او ټرافیک پولیسو له پکار ده چې دا قوانین عملي کړي. د خیبر ضلع ریسکیو یو یو دوه دوه ویاند مقصود پردی وایي چې د مئی لومړۍ نیټې نه تر څلورمې نیټې پورې په مختلفو ټرافیکی پیښو کې لږ تر لږه اووه تنه مړه او څه باندې 50 تنه جوبل شوي.
په روډ ټرافیک حادثات کې تر اوسه پورې اووه کسان جام بحق شوي دي. 500 نه زیات کسان روډ ټرافیک حادثات کې زخمیان شوي دي. د اختر په 13 ورځو کې چې موږ سره کوم روډ ټرافیک حادثات راغلي هغه زیاتر تیز رفتاری وجنه موټر سایکل حادثاتی گاڑیو حادثاتی.
د ریسکیو یو یو دو دو اداره وای چې په اپریل میاشت کې هم د خیبر درې په لوی لار خوښه و د ټرافیکی پیښې رامنځته شوې چې 15 تنه پکې مړه او تر سالویخ تو زیات جوبل شوي. د لنډی کوتل یو مشر تاج الدین شینواره وایي چې حکومت له پکار ده د داسې ټرافیکی پیښو مخنیوي وکړي.
په روډ باندې یو قسم داسې سپیډ میټر ضرورت دی چې سپیډ میټر شي چې کوم یو گاډی تیز چلیږي یو خو چې تیز چلیږي چې او جرمانه کا. بل ټریفک چې کوم کانسټیبل دی دا اهلکار چې دا ډېر زیات کام دی. بل په زونګه علاقہ کې مخکې وسو مرج ډیر یا شو پکار دا دی چې لیسنس سہولت ورته ډیر اسان شي میلاو شي. چټار اسان نه کوم کم ماشومان دي چې دا ډرایونګ باندې بالکل پابندي ولګي چې په جرمانه په ولګي او چټار نه کوم باو کسان دي عمر زیات دی پکار دی چې
د خیبر ضلع ټرافیک ڈی ایس پی مظہر خان وای چې موږ په لومړی مرحله کې قبایلی وګړو لا د ټرافیک قوانینو آگاهی ورکوله خو اوس به د حادثاتو نه پس ورسره نرمی نه کوو او د ټرافیک ټول قوانین به په سختۍ سره عملي کوو چې د نورو حادثاتو مخنیوي وشي.
او په دې باندې به سخت فیصله چې کوم دی ان شاء الله تعالی د اختر نه بعد کیږي چې په هغه شهره باندې به چې کوم دی باقاعده د ډرایونګ لیسنسونو مکمل چان بین کیږي او صحیح تجربه کار ډرایوران چې نیوي نو هغه ګاډه به چې کوم دی چلن کیږي. نو موږ مجبور به شو په دې باندې چې ټریفک کم کولین دي ان شاء الله تعالی چې هغه به ډیسټریکټ خیبر کې د پېښور نم سخت لګو کو.
د خیبر ولسی وګړي وای چې په خبرو تورخم ترمنز لوی لار باندې دي د حادثاتو مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي او د ټرافیک اضافي نفری د پرې ولګول شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
اور ادھر کو تاسو مشال ریڈیو تھا غوږی او پینځنه می بجې شوې راځي چې ل اسرار العالم مومن څخه د دې وخت خبرونو لنډیز وورو
وفاقی حکومت د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا د بهرنی سازش د تورونو تحقیقات لپاره د کمیشن جوړولو اعلان کړی د اطلاعات او وفاقی وزیر مریم اورنگزیب نن په اسلام آباد کې خبری غونډه ته ویل چې تحقیقاتی کمیشن به به طرف وی او تر پریکړه وروسته به هغه کسان د قانون منګولو ته سپارل کیږي څوک چې ملک د دروغ او سیاست لپاره استعمالوي عمران خان حکومت د اپریل په لسمه مخالفه ګوندونو د بے باوري تحریک لاره ختم کړ عمران تور لګوي چې دغه تحریک د بهرني هیواد د سازش برخه وه او اوس دې زر تر زره نوي انتخابات وشي د مسلم لیگ نوم په مشرۍ وفاقي حکومت د سازش تورونه بے بنیاده بولي او وایي چې د نوو انتخاباتو لپاره به د مناسب وخت پریکړه حکومت کوي د پاکستان سرکار ریډیو وایي وزیر اعظم شهباز شریف نن په خپل یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې له سیلابونو متاثر شوی آبادی ته بیړنۍ مرستې لیږي او په دې لړ کې احکامات جاری کړي دي په افغانستان کې د طالبانو حکومت تیر ورځ ویلي دي چې د هغه هیواد په لسو ولایتونو کې پروسه او سیلابونو کې شل کسان وژل شوي دیرش جوبلې او دوه کسان ورک دي په خبر ضلع کې د ژغورنې ادارې ریسک یو دوه دوه چارواکي وایي پروانه مئی میاشت کې هلته په بیلابیل پیښو کې لږ تر لږه اووه کسان مړه او تر 50 زیات ژوبل شوي د ادارې ویان د مقصود پردي پرون مشال ډو ته ویل چې زیاتره ټرافیکي پیښې د ګاډو د تیز رفتاریو د ټرافیکي قوانینو د نه عملي کولو له امله شوي دي فرانس او هند په افغانستان کې د بشري وضعیت او له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې په هغه غټ بیان کې چې پرون د فرانس د ولسمشر او د هند وزیر اعظم ترمنځ په پیرس کې لکتنې وروسته خبر شوې دواړو مشرانو د یو سولې ایز پر امن او باثبات افغانستان څخه خپل کلک ملاتړ څرګند کړی دی
اور دن کو تسم بشال ریڈیو تا وگی د خبرونو لنډی سستا اسرار العالم مومند وړاندې ک د مشال ریڈیو خبرونه هم د اوس په مشال ریڈیو ډاٹ کام او د مشال ریڈیو په موبایل اپ باندې هم روانې دي تاسو له هغه ځای هم اوریدل شئ اوس یو نړیوال ریپورت ورزو د روسي دفاع وزارت نن د اوکراین په ماریپول ښار کې درې ورځنی اوربن اعلان کړ او ویلي دي چې دا اوربن به د ورځې په اوږدو کې عملي شي کیف او واشنگتن په دې اوربن شک خودلی او معلومه نه ده چې آیا رښتیا به هم روسي ځواکونه خلکو ته له دې ښاره د وتلو اجازه ورکړي او کنه روسي پوځیانو د ماریپول ټول ښار نیولی خو د اوسپنې وی کارخانې او خوښه سیمې لا هم اوکراینیان هلته مقاومت کوي په دې ځای کې ځینې ولسی وګړي هم بند پاتې دي نور حال به له احمد شیبر وور
روسیا وایي چې د اوربن په ورځو به د ماریپول ښار د ازوف سټال د پولادو په ورانې شوې فابریکې کې راګیر ملکیانو ته زمینه برابره شي چې ووځي دا اوربن د ورځې په مخ دی او په داسې وخت کې ماسکو اعلان کړی دی چې یو ورځ مخکې تر دې اوکراین په دې بندر ښار کې د سختې جګړې راپور ورکړ د ماریپول ښار له نورو سیمو تر 300 ډېر ملکیان استل شوي دي د نننی اوربن تر اعلان مخکې څو ځله اوربن مات شوی دی او کیف ماسکو تورن کړی دی چې په پرله پسې ډول خپل بریدونو ته دوام ورکوي د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی نن سهار وویل چې په ماریپول کې اوکراین له خپل لوري اوربن ته چمتو دی زلنسکی زیاته کړه چې په تلخونو کې د ایثارو خلکو د ایستلو لپاره وخت اړتیا شته ځکه چې په اوسنیو شرایطو کې د انبارونو د ایستکېدو لپاره له درنو وسایلو استفاده نشي کېدی او باید د ړنګو شویو ځایونو انبارونه په لاسونو له مخه لرې شي د روسي دفاع وزارت وویل چې د ماسکو په وخت به د سهار له اتو د ماښام تر شپږو د می په پنځمه شپږمه او اوومه خلکو ته لار پرانیزي چې د ازوف سټال له فابریکې ووزي په واشنگتن کې د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیت پرایس پر دې اوربن شک څرګند کړ او وی ویل چې ماسکو پخوا هم ورته اعلانونه کړي دي او بیا بیا یې له داسې ژمنو سرغړونه کړې ده د ازوف په سیمه کې د اوکراینی ځواکونو قمندان دینیس پروکوپینکو وویل چې کله به هم دا فابریکه تسلیم نه کړي پروکوپینکو په ټلګرام کې لیکلی دی چې له درنو جګړو وروسته روسي ځواکونه د سیمې ته ننوتلې دي. حالت سخت دی خو اوکراینی ځواکونه په پرله پسې ډول د ځان دفاع کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او هم دا اوس تاسو هم کولای شئ چې د مشال ریډیو د موبایل اپ نه ګټه پورته کړئ. د ګټه پورته کولو لپاره د مشال ریډیو د ډاونلوډولو لپاره تاسو ته د موبایل سمارٹ فون موبائل ضرورت ہے چھ انٹرنیٹ ولری نور دا ایپ باندې پیسے ناراضی تاسی وڑیا ڈاؤن لوڈ ولا شو کہ پ ڈاؤن لوڈ ول کی استوز لری نو من سر خبر او کی پ لائف پرون کی تاسو من سر تل لشی پ فیس بک ٹویٹر پ یوٹیوب پ انسٹاگرام پ دیزن را ت تبصری ہم کبے شی میسج نہ ہمرا تر لگل شی من بو کوشش کو جے مسئلہ در حل کو کوا. اوس یو بل رپورٹ تا ورزو دا هم د افغانستان په اړه یو رپورت دی. لکه څنګه چې تاسو مخکې واوریدل په افغانستان کې لشپګم ټولګي څخه پورته د نجونو د خونځو د بندیدو نن 301 ورځ ده. د طالبانو حکومت په دغه سکولونو باندې بندیز لګولی دی او یوازې په بلخ ولایت کې د افغانستان له 4 ولایتونو څخه یوازنی ولایت بلخ دی چې هغلته دا ښوونځي پرانیستې دي. طالبان وایي چې دوی د شری چوکاټ لمخې د ښوونځي پرانیزي خو تر اوسه دا تشریح نه ده کړی چې شری چوکاټ څه معنی لري، ځکه چې په افغانستان کې ښځې په جونې کمې چې سکول ته ځي هغوی ټول زوړکې په سره یي او اوږدې جامې اغوندي. په دې اړه د فیروزه عزیزي رپورټ اورو.
شپارس کلنه مروا د کندهار ولایت اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو ده. دا وایي د خوانځي د تړل کېدو له امله د خپل راتلونکو لپاره اندېښمنه ده، نو ځکه یې د اختر د پخوا په شان په ډیر خوښۍ و نسل مانځلای.
اختر یو داس خوشحالی ده چې ټول مسلمانان د زړه څخه پکې خوشحالي، خو زموږ دا خوشحالي نیمګړې پاتې ده او زموږ سره زموږ د سرنوشت فکر دی. طالبان زموږ مکتبونه بند کړي، تعلیم زموږ پر مخ بند کړي او یو ملت د زده کړو او پرمختګ څخه راګرځولي.
د کابل ښار اوسیدونکو او د یو لسم ټولګي زده کوونکو خدیجه هم ورته خبره کوي.
زمونږ اصلي اختر به هغه وي چې زمونږ مکتب شروع شي او بیا موږ کولای شو خپل درس ته ادامه ورکړو. نو بیا هم زه هیله کوم د طالب ورونو نه او چارواکو دوی نه چې زمونږ د مکتبونو دروازې زمونږ په مخ خلاصې کړي.
وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې دوی لشپګم ټولګیو پورته هم د انجنونو زده کوونکو د زده کړو له دوام سره ستونزه نه لري، خو په دې اړه د خپل مشرتابه حکومت ته پته مدي. دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان بیا ازادي رادیو ته په تازه څرګندونو کې ویلي چې تر اختر مخکې هم په دې اړه بحثونه روان و.
لومنه تر دوه لسم ټولګي پورې د انجنونو د مکاتب موضوع تر دغه اختر لا په جریان کې و. څو سره مشورې روانې وي، نو د 10 دقیق وخت په اړه کې څه نس ویلې خو پر صورت په دې موضوع مشورې روانې دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته لنګدې نه هم یاستو راهیسې له بلخ ولایت پرته په ټول افغانستان کې د دوی درسونه ځنډول سوي او طالبانو خوانځیو ته د تاک اجازه نه ده ورکړي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په سړو سیمو کې د خوانیز کال لپاره سره یعنی د حمل میاشتې په دریمه نیټه به د هلکانو او وینجونو ټولو پر مخ د خوانځیو دروازې پرانیستل سي، خو په همدغه ورځ خپل دا پریکړه بیرته واخیسته او اعلان وکړ چې د انجنونو زده کوونکو او خزینه استادانو د لباس د طرحې لپاره بعد مشرتابه تر بل حکم پورې لخ شپږم ټولګي پورته د انجنونو زده کوونکو خوانځي ځندول سوي وي. د طالبانو د اعلان په کور دننه او بهر پراخ برګونونه اندېښنې نیوکه او ان اعتراضونه راپارول دي. ان تر دې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د خزو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استاذ رینا امیری امریکا غاک سره پیوه مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د انجنونو د خوانځي د بندوالي په اړه باید د طالبانو سره جدي حساب وسی.
سروي د مشال ریډیو د پښتنو خزو لپاره ځانګړي پروګرام په سروي خبرونه کې مونږ د پښتنو خزو او میرمنو په کامیابۍ او کوششونو غږیږو. په سروي پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او لبیلابلو ډګرونو نه ملمنه برخه اخلي. سروي خبرونه هر اونۍ د نهه پورس ته ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندۍ پړه او د زیارت پورس د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی سروي 19 خبرونه د خزو اړوند موضوعات تاسو سره وړي او په غو باندې پکې تاسو مختلفه خبرې اوري. اوس یو بل ریپورت ته ورزو. په جنوبی وزیرستان کې ځایی انتظامی د شهري دفاع په نامه کمپاین پیل کړی دی. په دې کمپاین کې چارواکي خلکو ته دا پوهاوی ورکوي چې دوی څنګه له مشکوکو چاودیدونکو موادو ځان وساتي او څنګه د مشکوکو خلکو په اړه امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي. ځینو ځایي اوسیدونکو مشال ریډیو سره په خبرو کې د عامه پوهاوی په دې پروګرام خوشحالي ښودلې، خو زیاتوي چې امنیتي ادارې د وسوالو پر ضد بې توپیره کار وکړي او خبرت پکې ونه ګوري نو بشپړ امن راتللی شي. اشتیاق مسید مو له نور حال خبروي.
د سویلی وزیرستان انتظامیه د 9 اپریل نه تر 5 مئی پورا د شهري دفاع او ورزنای مهم شروع کړای دی. په دا مهم کې وو د سویلی وزیرستان اوسیدونکو د سنا خبرول کیږي. په دغه براک شه مرستيال کمشنر فرحان خان مشال ریډیو ته وویل
چې کوم زمون شهري دفاع د ډپارټمنټ ته د کلابریشن سره د هفته شهري دفاع بناوو مونږ. نو دې کې خو یو مونږ دا هغه کړی چې د سي ان نون شي چې چا پہچان نه کیږي ساغینو هم شمانو ته د هدایت ملو شي چې راغ دي بے جان نو چته بلدا چې داسې مشکوک شي نه چې مطلب لفافه دا یا داسې نور داسې مشکوک چې خلکو ته پته لګي دا دلته نه دی په کار خو دلته پروت دی. نو هغه ته هم شمانو ته تنبیه شي چې را دي ته د لاسونه نوري بلک داسې مشتبه شي پروت نو داغي اطلاع د کم از کم پولیس سټیشن یا چې کم کنسرن یونټ ته هغه ته دی کوي کوشش دی کوي چې ما شمان د سارو سره د جنگلات او هغه ته نه لګي او چې داسې کلیر ایریا چې هغه کې د ګرځي. بیا نه علاوه چې کوم دا نالې دي کوم چې کې وبو بېږي نو هغه کې د احتیاط کوي چې سر داسې صحیح نه روان یغې ته د ضرورت لاس نه چي مشومان یا ایون مشران هم کوشش هم دادي چې په دې معنی د عوام عملو کې
خود پښتون ژغورنه غورزنګ سویلي وزیرستان مشر رحمت شاه ماسید ویایي چې د شهري دفاع او ورزنی مهم نه خلک خبر نه دي. حکومت په 4-2 چې په سیمه کې کارل شوی ماینونه د صفا کول د پورا عملی ګامونا پورتا کی
چې د دې کې ما دوه کړو چې نیز مهم چلوي نمې څوګلې دلې دي سول انتظامیا دو دا کا ارمی دو هر کا څوګتی دا د کوم سره مخلص نه دي داخلي دوکي دي د بهر نو صفن من په اصل کو نور د صفوی د دې خیال سره کا چیرې د دې صفوی خیال وی دې ته نیز د خبره کړی و چې تم نشته 2000 روکا چې از اینه چې 2000 په چالي شي دې چې 2000 بیا میج در کوي میج ورته چې تاریخ یو روکا میاز باندې روکاوي کول باندې روکاوي یو ډیټ روکا خدای ډیټ نه سوند نو دا اصل خلی د هوام سره دوکي کول دي چې یو خوده میز او پرواري نه دي
د دلناری کلی او سیدین کای شوا جان هم وشتنه کوي چې د دوی سیمانه د ماینینا صفا کړای شي.
دا خو د 2013 نه کې مش خپل وطن ته مغللی دی یو واخنا میز دا 13 نو را بل شي د چې مندینا دی لرمن دا د سپوری و شي خو تر اوسه پر دې مش نظر باندې هیڅ شایر نه غیم د ته کوم څه دای په شیری دی د سپوری کړی دی چې څړې د بل څړې نه کاری دې چې غنا روټا زوایا کومه د کورا ډیر پښار ځا خبره دوته د ایزه مثال اورنګ سوبران اقدام او خلک د مشه علاقه څومره لرنګ دي دغه د سپوږی هو شي منځنه دي سخصګی دي.
یو د دوی په سویلی وزیرستان کې د ماینونو 14 نه په ګانش مرکشې ماشومون وجل شوی او پر هرجلی شوی مازور شوی دي. اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرای اسماعیل خان.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
زمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
اور دن کتا سے مشال ریڈیو تھا وگے اس یو بل رپورٹ تھا ورزو دا پاکستان دا بلا بلو گندون پا جلسو کے پر سیاست والو دا مذہبی سپکاوی تورنا ڈیر پور کی کتا سے با ہم مختلف جلسی او تقریرون اوری دی چھ پاگے کی سیاست والو یو بل تھا دا مذہب دا سپکاوی خبر کئی دے مسئلے اس طرح روس بیا زور اخیسته چې تیر میاشت په مدینه کې په مسجد نبوي کې د تحریک انصاف ملاتړو د وزیر اعظم شهباز شریف او دغه سره د تللو سیاستوالو پر ضد چغې وهلې. دا کار د مسجد نبوي سپکاوی بل شوی او په پاکستان کې د ځینو کسانو پر ضد پولیس رپورٹ هم درج کړی دی. د مذهبي سپکاوی د دغه تورونو تاریخ څه دی او دینی عالمانو په اړه څه وایي دا به د شنواز ترګزی په رپورٹ کې وره.
هر څوک په پاکستان کې سیاسي ډلې د یو بل سره سیاسي اختلاف لري، د یو بل په ضد مالی درغلیو په حکومتي ګامونو کې د ناکامۍ ګرانۍ او د نااهلي تورونه لګوي. خو د څو میاشتو راهیسې په سیاست کې د مذهب کارت استعمال هم زیات شوی. تجزیه کاران وایي داسې په اول وار نه کیږي. تر دې وړاندې هم د مذهب په نوم نه یوازې مذهبي سیاسي ډلو بلکې سیکولر او جمهوري سیاسي ډلو هم سیاستونه کړي دي. خبریال او تجزیه کار طارق آفاقی ځینې مثالونه داسې بیانوي.
او دغه بنیادی وجم دا چې پاکستان چونکه د مذهب په نوم باندې اصل شو، دغه چونکه اسلام زموږ مذهب دی نو هغه سره وابستګی چې کنه دا یو فطری عمل دی. د بټو دور کې موږ وګورو د بټو خلاف چې کوم نظام مصطفی تحریک شروع شو او په کوم کې نه جماعتونه شامل وو، هغه نه جماعتونه چې کنه هم د مذهب نوم استعمال کړو کومه بیا د زیاتو وګورو زیاتو ورکه چې کوم دی دا مشهور جمله چې کوم دی کنه تاریخی جمله شو چې موږ سره بیا خپل ګورې چې دا د ازیا اسلام دی. بیا که موږ چې کنده د مشرف دور سره شو بیا د مشرف په دور کې چې کوم دی دلته ایم ایم ای جوړېدل او دغه شاته چې کوم دی هم د مذهبي کارو
په تیر هفته کې وزیر اعظم شهباز شریف او ورسره قامی سیملې سین نور غړي وفاقي وزیران سعودي عرب ته لاړو. هغلته د مسجد نبوي نه بهر ورپسې ځینو تنانو مخالفه سیاسي ناری وهلي. نو د حکومتي اتحادي ځینې ډلو لخوا ویل شو دغه تنانو تعلق د پاکستان تحریک انصاف ډلې سره. د تحریک انصاف ډلې ځینو مشرانو دغه تورونه داسې رد کړل چې ګنې د ځینو تنانو لخوا دغه ګام د هغوی ذاتي عملو چې د ګوند مشرانو په وینا دغه عمل نه دی کړی. البته د اتوار پورس په مدینه ټاون پولیس تھانہ فیصل آباد پنجاب کې د یو نیم سلو تنانو په ضد دغه پیښې قانوني رپورٹ درج کړی شو چې په کې سابق وزیر اعظم عمران خان، پخوانی وزیر فواد چودھری، د عمران خان مشیر شاباز گل، پخوانی ڈپٹی سپیکر قاسم سوری او نور هم شامل دي. دغه رپورٹ کې د تازیرات پاکستان 295 الف 295 او ورسره نور مادی لګول شوی. د 295 مادی په تعریف کې لیکل شوی یو څوک چې مذهبي مقام ته نقصان رسوي په دې اراده چې د یو مذهب سپکاوی وکړي. او د نور مادو تعریف هم صدقه شان دي. هر څوک دغه مقدمه دی یو عام شهري محمد نعیم لخوا درت شوی. خو د پاکستان پیپلز ګون یو مشر او پخوانی سینیټر فرت الله بابر د دغه قانوني رپورت درجهولو غندنه کړي. د مای په دوی مای د خپل ټویټر د لارې لیکلي د مخالف ګون پاکستان تحریک انصاف په ضد د توهین مقدمه درجهول ډیر تکلیفونکي دي. د غندنې وړ ګام دی. د مای په اولنې نیټه وفاقي وزیر داخله رانا ثنا الله خان په اسلام آباد کې د پریس کانفرنس په دوران ویلو د سعودي عرب په واقع پاکستانی قوم ته ډیر خفګان رسیدلې. خلکو په غوسه کې پولیس او نور ادارو ته شکایتونه کړي دي. رانا ثنا الله خان دا تاثر ورک چې ګینه حکومت په خپل د دغه پیښې په حواله سره کوم قانوني ګام نه پورته کوي او نه ګینه پر اتلونکو کې داسې کوم خیال شته. د مای په اولنې نیټه په خوانی وزیر او د تحریک انصاف یو مشر اسد عمر هم یو ټویټ کړي چې په کې لیکلي دي د اسلاموفوبیا په ضد د عمران خان نه زیات کوششونه هیڅ یو چا نه دی کړی. په قانوني رپورت کې د هغه معنا عمران خان نوم لیکل هسې مسخره کول دي. غندنه یې کوي دا چې د سیاسي او شخصي ګټو لپاره د مذهب کارت استعمالولو په حواله اسلامي شریعت څوي. د شیخ زید اسلامیک سنټر پیښور پونتون د څیرونو د مرکز مشر استاد او په بشري حقوقو کې پی ایچ ڈی کوونکې مفتي ډاکټر عبدالرحمن خلیل مشال ریډیو ته د مې په څلورمه دغه پوښتنه داسې جواب کړه.
نو مذهبي کارت استعمالول د خپل سیاسي مقاصد لپاره دا په شریعت کې بالکل نشته دی. اسلام ډیر کلو تعلیمات ورکي، هغه کې سیاست هم شته، هغه کې معیشت هم شته، هغه کې تعاملات هم شته. په لیل او نهار کې زموږ د مشکلاتو د حل لپاره دین اسلام مضبوط لاه عمل ورکړی دی. پکار دادی چې موږ د شریعت مطهره هغه تعلیمات چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم از اسټیټس مین، از رهبر، از رهنما، از مقتدا او امام موږ ته راکړی دی، پکار دادی چې موږ د هغې نه په معاشره کې بیا هغه پیغام ورکو.
دا مای پدریمه د ډان اخبار په خبر کې دوی لیکلي، وفاقي وزیر خواجه آصف ویلي د خپل انتقامی سیاست نه غواړي چې ګنې د خپل مخالف سیاسي ډلو سره لانجه وکړي، او زیاته کړي ده دا سه خبره نظر انداز کول پکار دي. د پیپلز ګون فرت الله بابر په خپل ټویټ کې دا هم لیکلي دي، همیشه به د مذهبي قوانینو د وسلې په تور د استعمال مخالفت کوي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 19:00 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 1:00 بجا،
تان دیهلی
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3:00 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 4:00 بجو.
اور دین کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه د جمعې ورځې خبرونه چې تاسو ته ذکر وشو دا سبا اوریدل شي. د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف د نوی حکومت په ودرش کسيزه وفاقي کابینه کې 15 وزارتونه خزو ته ورکړ شو دي، او دغه یادې خزې دي د مختلفو ګوندونو سیاستوالو دي، دوی په مختلفو ځایونو کې پخوا هم کار کړی دی. راځي چې د ملیحه میرزاده رپورت په دی اړه وورو چې دا خزي څوک دي او کوم کارونه ورسپارل شوی.
د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په وفاقي کابینه کې 15 چوکې خزینه او سیاستوالانو ته ورکړل شوې دي. دا هغه سیاسي چهرې دي چې تر دې مخکې هم د پاکستان په سیاست کې رول لوبولی دي. هغه 15 سیاستوالانو د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند غړي دي چې پکې هنا ربانی خر، مریم اورنگزیب، شری رحمان، شازیه مری او ډاکټر عائشه غوث پاشا شامل دي. کارپوهان وای پلوړو وزارتونو د خزو نومول کېدل یو خوش آئند خبره ده، خو پکار ده چې د پاکستان په سیاست کې د خزو ونډه تر دې زیاته شي. ټولن پوهې ندا کرمانه د اپریل په 6 مشال ریډیو ته ویل په کابینه کې په 15 لوړو چوکو زنانه راتلل خې فیصله دي، خو د شمیرو لپلوه دا کافي نه دي.
دا ښکاری چې نوی حکومت د وزیرانو یو ائتلاف ټاکلی دی، چې زما په فکر یو ښه خبره ده چې د جنس لپلوه وګورو نو په کابینه کې 15 خزو ته لوړ وزارتونه ورکړل شوي چې د پرمختګ نښې ضرور ښایي. خو د تحریک انصاف پخنی حکومت په وفاقي کابینه کې هم سلور خزیوی، نو کشمیرو ته وګورو دا څه ډیر پرمختګ نه دی. دا خزی په نسبتا لوړو چوکیو نومول شوی دی چې ورسره امیدونه ډیر تړلی دي. خدا ته دې ضمانت نه ورکوي چې په مجموعي ډول به په هیواد کې د خزو په ځواکمنې اثر پرې باسي. خو د بهرنیو چارو وزیر په توګه د یوې خزی نومول کېدل د پاکستان اولس او نړۍ ته یو ښه پیغام ضرور ورکوي.
هینا ربانی خر چې په موجوده حکومت کې ورته د بهرنیو چارو وزیر مملکت عہده ورکړل شوې ده، د پاکستان په تاریخ کې واحد خزده چې په کم عمر کې د خارجه وزیر په حیثیت کار کړی دی. هغه په 2011 کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بهرنیو چارو وزیر ونوموله. هینا ربانی خر له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. هغه د لاهور د لمز یونیورسټي او د امریکا نلوړې ستکړې ترلاسه کړې دي. هینا ربانی خر مخکې د مسلم لیگ کاف سره وه. په 2003 کې هغه په پیپلز پارټي کې شامل شو. هینا ربانی خر په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د خزو لپاره په ځانګړې چوکۍ منتخبه شوې وه. شری رحمان په موجوده حکومت کې د آب و هوا وفاقي وزیر ده. شری رحمان له پیپلز ګوند سره تعلق لري. هغه خپل عملی کار له صحافت څخه پیل کړو چې وروسته په 2002 کې سیاست ته راغله. شری رحمان ته په 2003 کې د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر کار سپارل شوی. هغه له 2011 نه تر 2014 پورې د امریکا لپاره د پاکستان سفیر و. شری رحمان په 2015 کې د سینیټ غړی منتخب شو. هغه په 2013 کې د شپږو میاشتو لپاره په سینیټ کې د مخالفو ګوندونو د مشر په توګه منتخبه شوې وه. د سند شازیه مریم له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. په اوسني حکومت کې هغه ته د غربت د خاتمې او سماجی تحفظ وزارت ورکړل شوې دي. د پیپلز ګوند شازیه مری په لومړي وار په 2013 کې د ښځو په مخصوص سیټ قومي اسمبلی ته راغله. تر هغې مخکې شازیه مری په لومړي وار په 2002 کې او وروسته په 2003 کې د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ د سند اسمبلی غړې وه. هغه د پیپلز ګوند په ټیکټ انتخابات ګټلی. شازیا مری په 2013 کال کې په عامو انتخاباتو کې د پیپلز پارټي په ټیکټ منتخبه شوې وه. په وفاقي کابینه کې شامل خزینه غړو کې دوه هغه د مسلم لیگ نون دي. یو پکې مریم اورنګزیب د چې پر رسنو کې یو فعال سیاستواله بلل کیږي. مریم اورنګزیب مخکې هم د مسلم لیگ نون د حکومت ویان ده او په موجوده حکومت کې ورته یو وار بیا د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزارت ورکړل شوی دی. دا غي تعلق هم له یو سیاسي کورنۍ سره دی. مریم اورنګزیب په 2013 کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ د خزو لپاره په ځانګړي چوکې منتخب شوه. هغه په 2018 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف په کابینه کې د اطلاعاتو او خبرونو د چارو وفاقي وزیره وه. مریم اورنګزیب په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ د خزو په ځانګړي چوکې منتخب شوه. د مسلم لیگ نون بل غړي عائشه غوث پاشا یو اقتصاد پوه ده چې په موجوده حکومت کې د خزانه وزیر مملکت ده. عائشه غوث په 2013 کې هغه وخت عملی سیاست پیل کړ چې کله په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ د خزو لپاره په ځانګړي سیټ منتخب شوه. عائشه غوث په هغه وخت کې د خزانه صوبایي وزیر په توګه کار کړیو. عائشه غوث په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ منتخب شوې وه. خبریال او کارپو مزر عباس د اپریل په 6 مشال ریډیو ته ویل دا کابینه به د یوې لنډې مودې لپاره کار کوي نو ځکه ډېرې تمې ترې ساتل نه دي پکار. نوموړي دا مهم وبلله چې د 2023 په عامو انتخاباتو کې په عمومي او مخصوصو سیټونو څومره ښځې مخې ته راځي.
تاسو د 2013 کال انتخاباتو ته وګورئ نو یوازې په مخصوصو چوکیو نه بلکې په پنجاب، سندھ او انتر بلوچستان پورې ښځې په عمومي چوکیو منتخب شوي. دا شیز پر مخ روان دی. زما په خیال کومې ښځې چې د نیغ په نیغه انتخاباتو پس راغلي دي هغوی د دې زیاتې مستحق دي چې لوړې چوکۍ ورته ورکړل شي، خو ښځو ته هم اوس زیاته نمایندګي باید ورکړل شي. مهمه دا ده چې په پارلمان کې د هغوی کردار څنګه مخې ته راځي. موږ ګورو چې په پارلمان کې په بحث و مباحثه کې د نارینه و مقابل ښځې زیاتې فعالې وي. نو که سیاسي ګوندونه یې حوصله افزای وکړي نو هغوی په سیاست کې زیات ښه کردار لوبولی شي.
سیاسی جماعتیں اگر ان کو اور زیادہ انکریج کریں تو وہ زیادہ افیکٹو رول پلے کر سکتی ہیں.
دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 19 په اوه دیش غړو مشتمل وفاقي کابینې د خپل کار سوګند وکړ. د اپریل په 13 د کابینې ډیویژن لخوا د خبرې شوې اعلامیه لمخه په دې کې یو دیش وفاقي وزیران، درې د مملکت وزیران او درې سلاکاران شامل دي. دا تر هغې اته ورځې وروسته وه چې د مسلم لیگ نون شهباز شریف د اپریل په 19 د وزیر اعظم لوړه وکړه. د اپریل په 10 د عمران خان حکومت د ګډ اپوزیشن لخوا راوستل شوی عدم اعتماد تحریک للارې ختم کړل شو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو په خیری شیبو کې او راځي چې له اسرار علم محمد څخه د خبرونو لنډیز وورو.
وفاقی حکومت د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا د بهرنی سازش د تورونو تحقیقاتو لپاره د کمیشن جوړولو اعلان کړی. د اطلاعاتو وفاقی وزیر مریم اورنګزیب نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې تحقیقاتي کمیشن به بې طرفه وي او تر پریکړې وروسته به یې هغه کسان د قانون منګولو ته سپارل کیږي څوک چې ملک د دروغو سیاست لپاره کاروي. د عمران خان حکومت د اپریل پر 10 مخالفه سیاسي ګوندونو د بې باوري تحریک لارې ختم کړ. عمران تور لګوي چې دغه تحریک د بهرني هیواد د سازش برخه وه. اوس دې زر تر زر نوي انتخابات وشي خو د مسلم لیگ نون په مشرۍ وفاقي حکومت د سازش تورونه بې بنیاده بولي وایي چې د نوو انتخاباتو لپاره به د مناسب وخت پریکړه حکومت کوي. د پاکستان سرکار ریډیو وایي وزیر اعظم شهباز شریف نن په خپل یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې له سیلابونو متاثره شوي آبادۍ ته بیړنۍ مرستې لیږي او په دې لړ کې یې احکامات جاری کړي. افغانستان کې طالبانو حکومت تیر ورځ ویلي چې د هغه هیواد په 10 ولایتونو کې په وروستیو سیلابونو کې 40 کسان وژل شوي، 10 ژوبل او 2 کسان ورک دي. فرانس او هند په افغانستان کې د بشری وضعیت او له بشری حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په هغه غټ بیان کې چې په روم د فرانس د ولسمشر او د هند وزیر اعظم ترمنځ په پیرس کې لکتنې وروسته خپور شوې، دواړو مشرانو د یو سوله ییز فورم او باثبات افغانستان څخه خپل کلک ملاتړ څرګند کړی. تمه ده چې د روسیې لخوا اعلان شوی د ورځې مهال درې ورځنی اوربند نن د مې په 15مه پیل شي. د دې اوربند هدف هغه ولسي وګړي راوستل دي چې اوس هم د ماریوپول په ویجاړ شوي ازوبستال اوسپنې کارخانه کې ګیر پاتې دي. تبدا سیال کې دا چې تیرو د یوکرین پوځ ویل چې د ستراتیژیکي ازوب سمندرګي په بندري خار کې خونړۍ جګړې شوې دي.
اوریدونکو تاسو له اسرار العلوم څخه د خبرونو لنډیز واورید. د مشال ریډیو د نن ورځې نه حساسه خبرونه د همدې خبرونو لنډیز سره پاتې ورسیدې. زه بشیر ګواخ د ټول ټیم په سازیتوب تاسو سره مخ کوم. تاسو کولای شئ چې زمونږ د خبرونو کې تاسو نتیر شوي په مشال ریډیو .com یې واورئ. تر سبا مو په خدای سپارم.